غه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسي زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
امریکا د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقو د سرغړونو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده د کونړ والی وای چې د سرکانو او د مرورې پولیسوالیو کې د امنیتي قواوو او د طالبانو په جګړو کې طالبان ته زیات تاوان رسیدل دي او د اردن پولیسو پرون د خپل ملک پایتخت امان کې د اخوان مسلمین د ډلې مهم مرکز بند کړی دی
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د حمل د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 کېږي تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې د اردن پولیسو د خپل ملک په پایتخت کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مهم مرکز بند کړی دی دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته واوروي
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده متحده ایالات وایي چې په نړۍ کې مستبد رژیمونه د خپلو خلکو د ځپلو لپاره د لا زیاتې بېرحمۍ نه د دې لپاره کار اخلي چې له دې نه ډار لري چې هغوی به د دوی قدرت ته خطر پېښ کاندي د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزارت د بشر د حقوقو په باب په خپل کلنی څلوېښتم راپورټ کې ویلي چې په 2015 کال کې مستبد حکومتونو مدني ټولنې ځپلي د ازادۍ اوازې خاموشه کړې د سیاسي بیانیو مخې نیولې او همه د سوله ییز بدلون لپاره د خلکو مارشونه بند کړي دي په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې مستبد حکومتونو مدني ټولنې په دې خاطر ځپلي چې هغوی د خلکو د عدالت نه ویره لري او هغوی له دې نه هم ډاریږي چې خلک به داسې راغونډ او په اتفاق شي چې بیا به دوی ته کنټرول ګران وي د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په دغه کلنی راپورټ کې د نورو ډیر ملکونو نه علاوه په شمالي کوریا کیوبا چین ایران سودان او ازبکستان هم له دې کبله سخت اعتراضونه شوي چې دغه په تاریخي لحاظ مستبد رژیمونو د بشر د حقوقو زیات سرغړونې کړې دي په دغه راپورت کې په ملکی خلکو باندې د سخت ظلمونو او حملو له کبله د داعش په ټوریسټي ډلې هم ډېر اعتراضونه شوي دي په دې باب یو مفصل راپورت زمونږ په دویمه سهارنۍ خبرونه کې اوریدل شي د داعش افراطی ډلې په خپل انټرنیټي مجلې کې په غرب کې د مشهور مسلمانانو د نومونو یو لیست پور کړي او هغوی ته د مرګ واښ کړي دي په دغه لیست کې د امریکا د ولسی جرګې د یو مسلمان غړي کیټ الیسن او د امریکا د جمهور ریاست مقام ته د ډیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن د وی مشاورې هما ایبادین نومونه هم شته دي پرون د کونړ والی وحید الله کلیمزی خبر اعلان ته ویل چې د طالبانو او د حکومتي قواو ترمن جګړه د سرکانو او د مرورې پولیسوالۍ کې پیل شوه هغه دا هم ویل چې امنیتي قواو د طالبانو د دغو حملو په مقابل کې خپله تابعه نیولې وه او تر سختې جګړې وروسته په کې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان ورسېده هغه وایي
عمران په نامه یو قومندان د 14 کسانو په شمول وژل شوي دي 28 کسای زخمیان دي د اکثریت وژل شوو یو مړیو جسدونه یې هم په د جګړې په میدان کې پاتې دي په دغه جنګ کې د دوی د هغو سخیله سلاو مرمۍ په ځینو کورو کې لګېدلې یو ملکي هیوادوال شهید او 14 کسه زخمیان دي
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ویلي دي چې ډېر زخمیان د علاج نه وروسته بیرته رخصت شوي دي د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک یو تازه راپورټ خی چې په 2014 او 2019 کلونو کې به د هغه هیواد اقتصادي وده ډیره ورو وي د دغه راپورټ له مخې د افغانستان اقتصادي وده په 2014 کال کې له 1.9% نه یوازې 2.9% ته په 2019 کال کې وده وکړي خو د مالیه وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړی تیب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې لاغې د مخې به افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو خپو ودرېږي د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې باب داسې وایي.
زمونږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامې چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملې کړي، په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع، همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
د مالی وزارت همدارنګه وایي چې د برکسلز او وارسا د کانفرنسونو نه وړاندې کوشش کوي چې نړیوالې مرستې جذب کاندي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر ورځ د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړی چې په ټول امنیتي مسایل ارزول شوی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان میناپال امریکا غکته ویل چې په دې پلان کې ټول هغه سیمې چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي ارزول شوی دي، او دا غرض هغه احتمالي ګواښونه هم څېړل شوی دي چې په راتلونکو 15 کلونو کې پیشبینی شوی ده. پرون د اردن پولیسو د خپل ملک په پایتخت امان کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مهم مرکز بند کړی دی، او همه ویل دي چې د دغه ډلې مشرانو په مصر کې د اخوان المسلمین د هغه ډلې سره چې غیر قانوني لاند شوی اړیکې درلودې. ویل کېږي چې 100 میاشتې مخکې د اخوان المسلمین ډله په دوو ډلو تقسیم شوه. د قاهرې نه د امریکا غا خبريال ایدوارد یارنین د رپورټ خلاصه واوري. د اردن پولیسو او د هغه ملک امنیتی قواو په امان کې د اخوان المسلمین د ډلې دغه مرکزی او مهم دفتر بند کړی دی او د هغه دروازې مهرلا کړی دي. د دغه دفتر د مامورینو او د کارګران نه وغوښتل شول چې د تړل کېدل نه مخکې د دفتر نه ووزي. د اخوان المسلمین د ډلې ونطاق بدی رفایی چې د ګوند مرکزی دفترونه د اختیار لاندې دي، خبریلان ته ویلي دي چې دغه اقدام دوی په کامل ډول حیران کړی دي. هغه وایي
هي خطوه تصعيديه مع الجماعه، لا نعرف المبررات ولا الدوافع السياسيه، لكن ما في شك ولا غائب عن الكل ان
دغه عمل دوی ته د یو خبرداري نه بغیر شوه دي، او دا د حکومت د تیری او د تجاوز یو قدم دی چې غیر قانوني او غیر دیموکراتیک هم دی. د اردن ټایمز ورځپاڼې رپورت ورکړی دی چې د اخوان المسلمین دوه رقیبې ډلې هر یوه کوشش کوي چې په دغه ډلې کې خپل نفوذ او کنټرول زیات کړي. خبرونو ته دوام ورکوو. د عراق د پارلمان غړو د ځواکمنو سیاسي ډلو په وړاندې د اعتراض په توګه د دویمې ورځې لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړ. اوی شعارونه ورکول هر څوک چې نفاق چي باید له حکومت نه لری کړی شي. دا غواستازو ویل چې دا اوسنۍ حکومتي سیستم په بشپړه توګه ردی چې د سو قوي سیاسي اړخونو څخه جوړ شوی دی او د فرقوي ګوندونو تر نفوذ لاندې دی. د غرض د هغې وروستو پیل شو. دغه اعتراضونه له هغې وروستو پیل شول چې د کابینې د نوو نوماندانو لپاره رایګیري وځنډول شوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیره میاشت د خپلې کابینې یو لیست اعلان کړی دی چې د وزارتونو شمیر له 1.14 ته راټیټ کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اردوونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، پرون د اردن پولیسو د خپل ملک په پایتخت امان کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مهم مرکز بند کړی دی، او هم یې ویلي دي چې د دغه ډلې مشرانو په مصر کې د اخوان المسلمین د هغې ډلې سره چې غیر قانوني اعلان شوی اړیکې درلودې. ویل کېږي چې 2 میاشتې مخکې د اخوان المسلمین ډله په دوو برخو ویشل شوې ده. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
د اردن پولیسو او د هغه ملک امنیتی قواو په امان کې د اخوان المسلمین د ډلې دغه مرکزی او مهم دفتر بند کړی دی، او د هغه دروازې مهرلا کړی دي. د دغه دفتر د مامورینو او د کارګران نه وغوښتل شول چې د تړل کېدل نه مخکې د دفتر نه ووزي. د اخوان المسلمین د ډلې ونطاق بدی رفایی چې د ګوند مرکزی دفترونه د اختیار لاندې دي، خبریلان ته ویلي دي چې دغه اقدام دوی په کامل ډول حیران کړی دي. هغه وای
هي خطوه تصعيديه مع الجماعه لا نعرف المبررات ولا الوافع السياسيه لكن ما في شك ولا غائب عن الكل ان
دغه عمل دوی ته د یو خبرداري نه بغیر شوه ده او دا د حکومت د تیری او د تجاوز یو قدم ده چې غیر قانوني او غیر دیموکراتیک هم ده. د اردن ټایمز ورځپاڼې راپورټ ورکړی دی چې د اخوان المسلمین دوه رقیبې ډلې هر یوې کوشش کوي چې په دغې ډلې کې خپل نفوذ او کنټرول زیات کړي، او د دغه مرکز مشرانو رسمن د خپل کاروبار دپاره یو لایسنس ته هم درخواستي نه ورکړي. د اردن د پارلمان یو غړي جمیل النیماروی عربي مطبوعاتو ته ویلي چې د اخوان المسلمین ډلې د کلونو کلونو راهیسې د قانون نه سرغړونې کړي دي، او حتی د خپل قانوني حیثیت د ساتلو دپاره یې کوم لایسنس یا اجازت نامه هم نه درلوده. هغه وایي
هي رفضت أن تتعامل مع الأمر الواقع لأنه في عام 2012 صدر قانون جديد.
غوي چې دا غډلې د 2012 کال د قانون پروا نه ده کړې. په دغه قانون کې د دې غوښتنه شوې ده چې د خپل فعالیتونو په باب توضیحات ورکړي چې دا اجتماعي دي که تعلیمي او یا غیر انتفاعي دي. دا غډلې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هم هیڅ کله اجازه نه ده ترلاسه کړې. د الجزیرې ټلویزیون شبکې چې د اخوان المسلمین د ډلې سره همدردي لري ویلي چې اردن غواړي چې د دغې ډلې تاریخي مشري ختمه کړي، او دغه عمل او اقدام د مصر اقدام ته هم کاملا ورته دی، او هم د اخوان المسلمین په ضد دغه شان اقدامات په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې هم شوي دي. په اردن کې د اخوان المسلمین ډله په 1946 کال کې تاسیس شوه، البته له دې نه 13 کاله مخکې په مصر کې حسن البنا د اخوان المسلمین ډله جوړه کړې وه، او بیا وروسته په 1953 کال کې د پاچا عبدالله په وخت کې هغوی ته د فعالیتونو اجازه هم ورکړی شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاري سازمان سارک وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو لازمه استفاده وسي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ راکوي.
نن پلازمینه کابل د سارک د سوداګرۍ او صنایعو خونو کوربه وه. لومړی ځل دی چې د دې سازمان د سوداګرو اتاق له افغان پانګوالو سره په افغانستان کې د پانګونې په فرصتونو خبرې کوي. د سارک د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نیپال، بوتان، هند، پاکستان او سریلانکا استازو ویل چې دوی ځکه پانګونې ته زړه نه کاو چې رسنیو له افغانستان منفي او د نامنیو تصویر وړاندې کاوه. د سارک د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ویډیا وویل افغانستان د پانګونې ځای دی.
کله چې زه بیرته لاړ شم زما دنده به دا وي تر څو د سارک خلکو ته ووایم چې افغانستان پانګونې ته تیار دی او زه چې په افغانستان کې پانګونه وکړو.
د سارک د سوداګرۍ د اتاق غړي وایي افغانستان ورته ځکه مهم دی چې د سارک هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي. دوی وایي په افغانستان کې د زیربناو، کرهڼې او توریزم په برخه کې پانګونې ته زمینې ښې برابرې دي. دوی وایي د انرژۍ په برخه کې پانګونه سارک ته مهمه ده، تر څنګ د افغانستان د شمال له ګاونډیو د سارک غړو هیوادونو ته د ګازو د نلیکې غځول هم هغه څه دي چې د سارک هیوادونه ورته سترګې په لار دي. د سارک د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومن بیا وویل چې افغانستان د سارک په هیوادونو کې 50% له پاکستان او 15% له هند سره تجارتي اړیکې لري، پاتې نورو سره سوداګریزې اړیکې نه لري.
موږ دغه سارک غواړو چې د افغانستان د طریقه سره د افغانستان د خصوصي کتو خاصه موږ غواړو چې د سارک په یو کلي بدل شي.
خو افغان پانګوال بیا سرخند د سارک په هیوادونو کې دوی ته د ویزې د نه ورکړي ګڼي. ترانزیټي ستونزې هم پر مخ کې شته. په دې پلاوي کې د پاکستان استازي سید منیر وویل چې یواده تیار دی تر څو ترانزیټي لار نورو سار غړو هیوادونو ته برابر کړي.
دقیقا پاکستان د افغانستان لپاره د ترانزیټ لار ده.
د هند استازي راجیو چادا هم د مرستي وویل
د لوی اقتصاد لرونکي هند سره زیاتې منابع شته. هند کولی شي د نیپال، بنگلاديش، بوتان او افغانستان ترمنځ سوداګري ونخلوي.
خو افغانستان له هند او پاکستان پرته نورو کومو هیوادونو سره سوداګري غواړي؟ د سوداګرۍ د وزارت مستیال مزمن شینواری وایي
بنگلاديش او سریلانکا سره زمونږ اړیکې نورې هم زیاتې شي. سریلانکا یو د غټو تولیدونکو د چی دی چې په افغانستان کې د چی مصرف ډېر زیات دی، اوس هم ځینې سوداګرو شروع کړی ده. بنگلاديش د وریجو یو غټ تولیدونکی دی او بالخصوص د زراعتي اقلامو.
د سارک سوداګری خونی په دی لټه کې دي چې په افغانستان کې صنعتي پارک جوړ کړي. دا پارک ښایي په کندهار کې وي. د دې ناستې غړو ویل چې د سوداګری په وړاندې لوی خنډ سیاسي ستونزې دي.
کدا غمونه می شکم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا ګورو برا پشي موسم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. تر نوردونکو تاسو پام وکړئ. رپورټ د اوباما حکومت په ټوله نړۍ کې د حکومتوالۍ او د نړیوال بحران پړه په غیر دولتي ارګانو پر جنایاتو اچولې چې له وجې د بشري حقوقو په معیارونو کې کمښت راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو کلنۍ رپورت خپور کړ او په دغه رپورت کې راغلي دي چې په 2015 کال کې حکومتونو د مدني ټولنې پر ډلو فشار زیات کړی چې غواړي عامو غړو ته واک ورکړي او د درغلي پر ضد کار وکړي. نور تفصیل به د خلیل خان په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو کلنۍ رپورت خپور کړ او په دغه راپور کې راغلی دی چې په 2015 کال کې حکومتونو د مدني ټولنې په ډلو فشار زیات کړی چې غواړي عام وګړو ته واک ورکړي او د درغلیو پر ضد کار وکړي. په دغه راپور کې د هغه هیوادونو حالات هم په ګوته سوي دي چې اکثر امریکا وایي چې د بشریت پر ضد سرغړونې پکې کیږي. په دغه هیوادونو کې شمالي کوریا، چین، کیوبا، سودان او ایران شامل دي. په دغه راپور کې روسیې، رواندا، کانګو، وینزویلا، آذربایجان، یوګانډا، مصر او د ویتنام ذکر هم سوي دي چې د خلکو د ځپلو اقدامات پک شخصل سی ویدی. د افغانستان په اړه په دغه راپور کې راغلی دی چې د ټولو د پام وړ د بشري حقوقو پستونځ کې چې په پراخه کچه راپور سی ویدی پاغه کې د وسلوالو یا غیر لخوا په ملکی کسانو بي توپیره بریدونه د غیر لخوا د هغو کسانو وجل چې د دولت سره تړاو درلودي شکنجه کول او د حکومت د ځواکونو لخوا د بندیانو سره ناوړه چلند په پراخه کچه قانون تر پښو لاندې کول او هغه کسان چې د بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي د هغو څخه حساب کتاب نه کیدل او دغه راز د ښځو او نجونو په وړاندې پراخ ټولنیز تبعیض او تشدد شامل دی. د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محکمې پرته وژنې شاملې دي. د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا ناوړه چلند او شکنجه، بې کفایت حکومتي تحقیقات، د زندانونو خراب شرایط، سری نیونې او بندي کول، ښځې تش په نامه په اخلاقي جرمونو تورنول هم په دغه سرغړونو کې شامل دي. دغه راز د اوږدې محکمې جریان له وجې بندي کول او بې کفایتي، قضایي اداري فساد، بډې، د محرمیت د حقوقو سرغړونه، د بیان، مطبوعاتو، مذهب او د خوځښت د ازادۍ محدودیتونه، په پراخې کچې دولتي فساد، کم عمره او اجباري ودونه، د ماشومانو سره ناوړه چلند او جنسي تیری، د انسانانو قاچاق، د معلولیت لرونکو کسانو په وړاندې تبعیض، د نژادي حرکتونو په وړاندې تعصب او سرغړونې، د مذهب، جنس، جنسي لید، د ایډز او اچ آی وي په ناروغۍ اخته کسانو په وړاندې ټولنیز تبعیض او دغه راز د کارګرو د حقوقو سرغړونه چې پکې اجباري کار او په ماشومانو کار کول شامل دي. دغه راز په پراخې کچې د قانون نه مراتول او هغه دولتي چارواکي چې د بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي د هغو معافیت جدي ستونزې دي. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان حکومت نه په دوامداره توګه او نه په اغېزمنه توګه د امنیتي ځواکونو په ګډون هغه چارواکي چې په دغو سرغړونو تورن دي نه تعقیبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل:
In the past year I've traveled to a host of countries where our backing for human rights and democratic principles is a focus of our diplomacy.
تیر کال ما ځینې هیوادونو ته سفر وکړ چې هلته زموږ د ډیپلوماسۍ تمرکز په ډیموکراتیکو اصولو او د بشري حقوقو ملاتړ کول دي. په دغه هیوادونو کې د مرکزی آسیا هیوادونه هم شامل وو چې هلته مدني ټولنه ډېره ځپل شوې. په دغه هیوادونو کې مصر هم شامل دی چې هلته ما په دې ټینګار وکړ چې باید د اپوزیشن د هغو غړو چې تشدد خبروي او بل هغه چې د تشدد لارې نه ده خپره کړې د هغو ترمنځ باید فرق وسی. په دغه هیوادونو کې کیوبا هم شامل وه چې هلته ما او جمهور اسپاما په دې خبرې ټینګار وکړ چې خلکو ته دې سیاسي مبارزې کول او انټرنیټ ته لاسرسی ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې خبرې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د شکنجې څخه د یو ټاکټیک په توګه کار نه اخلي. هغه وویل:
I want to say a word about the issue of torture. I want to remove even a scintilla of doubt or confusion that has been caused by statements that others have made in recent weeks and months.
زه غواړم چې یو څو خبرې د شکنجه کولو د مسلې په اړه وکړم. زه غواړم چې لږ ډیر شکونه چې په دې اړه موجود دي هغه هم ختم کړم چې ځینو کسانو په دې ورستۍ ونوي کې په خپلو بیانیو کې ورکړي. د امریکا متحده ایالات د هر یو هیواد او یا غیر دولتي ارګان لخوا په هر وخت کې د هر ډول د شکنجه کولو د استعمال مخالفت دي.
This is a standard that we insist that others meet and therefore we must meet this standard ourselves.
دا هغه معیار دی چې موږ باندې ټینګار کوو او نور ته هم دا وایو چې خپل کړی نو باید موږ په خپل هم باید خامخا په دې کیفیت ځانونه برابر کړو. ځانګړي دا خبره په دې وکړه چې د جمهور غشتونکو ګوند د جمهور ریاست مقام ته کاندید ډونالد ټرمپ په وارور د خبره کړي چې هغه به د خلکو شکنجه کولو او د غراز د شکنجه کولو د نورو بدترین میتودونو ملاتړ دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
او د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي په مکرې رپورټه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د جګړې لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړی چې پکې ټول امنیتي مسایل ارزول شوی دی. د افغانستان د ولسمشرې مانی وایي د جګړې په دې پلان کې دشمن او له هغوی سره د جګړې څرنګوالی تعریف شوی او په همدې توګه د افغان امنیتي ځواکونو 15 کلنۍ اړتیاوې پکې ارزول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت د جګړې یو 15 کلن امنیتی پلان تصویب کړی چې پکې ټول هغه ډلې چې د دغه هیواد له نظام او خلکو سره جنګیږي دښمن ګڼل شوی دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال امریکا غتول په دې پلان کې ټول هغه سیمې چې له امنیتی ګواښ سره مخ دي هم ارزول شوی او دغه راز هغه احتمالي ګواښونه سیړل شوی چې په راتلونکو 15 کلنو کې وړاندوینه شوې ده.
د دې پلان مخې ټول هغه کسان د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنګیږي، وسله پورته کوي او د سیاسي مبارزې پر ځای باندې وسله وال او له خشونت ډک مبارزه کوي. دا ټول هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس دښمنان دي چې د افغانستان وسوال څوک به په وړاندې باندې دریږي او هغه به سر کوبي او له منځه.
خاغلی مینپال ویل په دې 15 کلن پلان کې د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې هم سیړل شوې دي او هیله یو خوده چې دغه پلان په پلي کېدو به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. په ورته وخت کې خاغلی مینپال د سولې په بهیر کې د اسلامي حزب د ګډون په ملاتړ ویل چې د سولې خبرې د افغان حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري. بلخوا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قدم شاه شهیم هم نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغه هیواد کې د تلپاتې امنیت ټینګولو لپاره د امنیتی پلان جوړولو ته جدي اړتیا وه.
په خاطر جلب کمک های دوستای بین المللي کې ما قرار داریم کانفرنس.
هغه ویل د نړیوالو دوستانو د مرستو ترلاسه کولو لپاره د وارسا، بروکسل او ناتو کانفرنسونه په مخ کې لرو. موږ خپل 15 کلن پلان چمتو کړی دی. کله چې په وارسا کانفرنس کې ګډون کوو باید یو ځانګړې طرحه او پلان خپل نړیوالو دوستانو او شریکانو ته وړاندې کړو.
با دوستان و شرکای بین المللي خو را وکنیم.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې 15 کلن پلان ترڅنګ تیر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو یو کلن عملیاتي تګلار هم تصویب کړی دی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زول د عملیاتي تګلار په ټول افغانستان کې د شفق يرغليزو عملیاتو د ترسره کولو لپاره جوړ شوی چې درېونه مخکې د دغه هواد په 15 ولایتونو کې پیل شوی دی. په همدې حال کې د پوزي چارو کارپوهان د افغان حکومت له جګړې 15 کلن پلان څخه د هر کلی ترڅنګ دغه پلان پر پلي کېدو ټینګار کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو په خواني سلاکار امین الله حبيبي امریکا غکتول کچېره په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره کلکه اراده موجوده وي نو دغه پلان عملی کېدل به د امنیت په خکېدو کې مرسته وکړي.
حکومت افغانستان اگر واقعا ارادي قوي داشته باشه برای
هغه ول کې د افغانستان حکومت پر اختیار د امنیت او ثبات په ټینګولو کې قوي اراده ولري زه فکر کوم چې د طرحو جوړول به مرسته وکړي او که د جګړې لپاره اراده نه وي په خپل پخو د ودریدو لپاره اراده نه وي ښایي د طرحو جوړول یوازې پر کاغذونو پاتې شي.
ممکن است کې دوی کاغذ باقی بمانند.
خاغلی حبيبي له افغان ځواکونو سره ورستیو پوزي مرستو ته اشاره وویل د مهال افغانستان د تجهیزاتو او پوزي ځواکونو لکه مخ سره مخ نه دی بلکې اساسي ستونزه د حکومت په مشرتابه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د قوي اراده نشټون ده. په کابل کې د ایساف ځواکونو دغه پخوانی سلاکار ټینګار وکړ چې باید افغان حکومت له دغه 15 کلن پوزي پلان څخه د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې کار واخلي او یوازې د نړیوالې ټولنې د مرستو په ترلاسه کولو کې ونه کاروي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ لاندې او مهمه خبرونه ته. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې په 2014 او 2018 کلونو کې به د هغه هیواد اقتصاد وده ډیره ورو وي. د دغه راپورټ له مخې د افغانستان اقتصادي وده به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. خو د مالیې وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړیتوب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې له مخې به یې افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړي چې پکې ټول امنیتي مسایل ارزول شوي دي. د عراق د پارلمان غړو د ځواکمنو سیاسي ډلو په وړاندې د اعتراض په توګه د دوهمې ورځې لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړ. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پرون په ژنیو کې د خبرو نوې پړاو پیل شو. خو د سوریې په شمال لی ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو د بریالیتوب په اړه شکونه راپیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د جنوب په خبرو کې هڅه کیږي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت تشکیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زیدي اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 12. په کندهار کې به هم نن اسمان زیدي اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 13. او په هرات کې به هم نن اسمان زیدي اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 15. قدر من اوریدونکو پام دې سره از مرده ساره نه خبرونه مطالب پای ته رسیدل ز شافیه ستاسو څخه رخصتي جامه خو په لاند وخت کې به درې خبرونه پیل سي د درې خبرونه همکار نسرین محمود عزیزی په خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره وځي.